په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشام نه خبري مجله ظفر بازاهر د امانه مرسي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق نن په کندهار کې تروي امنیتي غونډې وروسته په ډزو ووژل سو. د مجله مو تر ډیره پر همدې موضوع باندې او هم د انتخاباتو پر ځینو مسایلو باندې ځانګړې سوې ده. د وروسته وورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیرا اوروي.
په کندهار کې نن د والی په دفتر کې د افغانستان د حکومت پر لور په چارواکو استواله هم لسوي. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. او د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګرۍ ودانۍ تلاشي کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری څو دقیقې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړ چې نن د کندهار د والی په دفتر کې په وسطواله حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزای او د امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل سوي دي. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه حمله کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو کمرمین سلیم خان هم وژل سوی دی. حاجی اغلالی دستګیری ویلي دي چې په حمله کې د کندهار والی جنرال زلمی ویسا چې مخکې د زخمی کېدو خبر د وژل کېدو خبر ورکړ سوی وو زخمی دی. هغه ویلي دي چې جنرال زلمی ویسا روختون ته بیول سوی خو نور معلومات یې په اړه نه لري. په سیمه کې وی معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په کندهار کې مهمه امنیتي غونډه روانه وه او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتل ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم هلته ورغلی و. د خدای پامانۍ په وخت کې پر دوی حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کندهار د والی ساتونکي په جلسه کې پر دغو کسانو ټوپک راګرځولی او هغوی یې ویشت دي. دا خبر د کندهار د والی مرستیال تایید کړی دی. وسوالو طالبانو د یو ځوان هلک عکس پور کړی چې پوځي جامې اغوستي. وسوالو طالبانو ادعا کړې چې دا په کندهار کې د والی په دفتر کې پر غونډو پر خلکو حمله کوونکی و. وسوالو طالبانو خبریالانو ته بستولي پیغام کې د حمله مسولیت اخیستی او ویلي دي چې د دوی د حمله هدف جنرال عبدالرزاق اڅکزای او د ناټو امریکایي قومندان سکاټ میلر وو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په نننۍ حمله کې امریکایي جنرال ته زیان نه دی رسیدلی خو دوه امریکایي عسکر زخمیان سوي دي. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي عسکري مراسمو ترسره سوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکړي او دا بهیر دې بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشاله دي. د هلمند ټول ولس ته تسل وایي. د قهرمان صاحب لاره په دې ورځو کې داده چې موږ تاسو ټول واجبه ده چې انتخابات بریالي.
ولسمشر نن په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر پوځي توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړه. د هغه جنازه وروسته د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په کابل کې د امریکا سفیر نن ویلي چې د افغانستان ټاکنې یو ملي بهیر دی او ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته خپله رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متحد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لن د افغانانو غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس وو قضاوت پخپله وکړي. سیما سمر وویل بهترینه محکمه زموږ خپله محکمه ده. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری بیا تلاشي کړه. دا دوهم وار ده چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. په استانبول کې عیني شاهدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قونسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړي دي. څیړونکو د قونسلګری له ودانۍ د خاورې نمونې او د ډي این اې معاینې لپاره نقشې اخیستې دي. د ترکیه څارونکو نن سهار د سعودي د قونسل محمد العتیبي کور هم تلاشي کړی دی، خو محمد العتیبي د تېرې سې شنبې په ورځ ریاض تستون شوی دی. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د څرک موندلو لپاره کوي چې د اکتوبر له دوهمې نیټې راهیسې نادرکه دی. د روسیې رسنۍ وایي په کرامیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر یو ویشتو ته لوړ شوی دی. د روسیې د پولیسو په وینا حمله کوونکي چې 14 کلن او د کرامیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و خپل ځان هم وژلی دی. کرامیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراینه له جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې په نننۍ حمله کې 50 تنه زخمیان شوي دي. او د ترکیه پیژندل سوی ارمانای اکاس اراگولر مرسو دارا گولر اکسونو پنری کې ش شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوی کلن و. د ترکیه رسنیو نن وویل چې اراگولر په استانبول کې مړ سوی دی. د ترکیه حکومت سږ کال په استانبول کې د اراگولر په نوم د اکاسې یو موزیم پرانیست. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، وینستن چرچل او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سویو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین اکسونه چې اراگولر اخیستي دي ډیر معروف دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او دغه ولایت امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل نن په کندهار ولایت کې د تریوې امنیتي غونډې وروسته په ډزو وژل شول. د موضوع به تر ډیره په همدې خبرې مجله کې وڅېړو. که نورو راپورونو ته وخت و، د افغان ولسمشر هغه څرګندونې به هم واورو چې وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپېژندل سي قانوني سزا به ورکړل سي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته راسره اوسئ. دوستانو، لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم اوریدل، د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری نن تایید کړه. له صدر رئیس سره په خبرو کې تایید کړه چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اتکزی او د امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل دواړه په ډزو ووژل شول. دا چې د دې پېښې جزئیات څنګه دي، د سیمې څخه د صدر رئیس خبریال صادق رښتینی همدا اوس سره د ټلیفون پر کړ شو دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته راغلی، تاسو د اوریدونکو سره د دې پېښې جزئیات او د تازه نور څه خبرونه دي دا سره شریکي؟
بلې، له تاسو چې مخکې یادونه وکړه د کندهار د والی مرستیال جغاللی دستګیری څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نن ورځې په پیښه کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اچکزی، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل او د ملي راډیو تلویزیون یو کمرمین په دغه پیښه کې وژل شوي. دستګیری وویل چې والی په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوی او تر اوسه لا هم د مرګ او ژوند په اړه دقیق معلومات نشته. دستګیری وویل چې د والی ویان نازد احمد عزیزي او یو شمېر نور کسان چې په پیښه کې ټپیان شوي اوسمهال په روغتون کې دي. د والی مرستیال د پیښې د نویت په اړه وویل چې په ولایت مقام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه یوه لویه نظامي غونډه چې پای ته رسېدلې وه، او د کله چې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت د ملاتړ قمندان جنرال میلر د دغه چارواکو سره خدای پاماني کول، پر دغه مهال باندې د کندهار د والي یو ساتونکي پر چارواکو ډزې کړي چې ویل کېږي وروسته حمله کوونکي د نورو پوځیانو په ډزو سره وژل شوي. البته د دغه پیښې مسؤلیت د دولت په سوال مخالفینو منلی دی، او دوی وایي چې کوم کس چې ډزې کړي دي هغه د دوی نفوذي کس وو.
بله، رښتینی صاحب، په کندهار کې چې تاسو هم هلته یاست، داسې ویل کېږي چې د خلکو وضعیت هم څه ګډوډ دی سره، یعنی خلک په یو ورختایي حالت کې دي د دې پېښې سره. تاسو په دې اړه ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟
بلې طبي خبره ده دا په کندهار کې یو ډېر لوی امنیتي پیښه ده او په دا سال کې چې والي او د امنیت دوه مهم چارواکي په دغه کې پیښه کې وژل کېږي دا مهال د کندهار ښار په بېلابېلو واټونو کې د ملي اردو او د ملي امنیت یو شمېر سرتېري ځای ګرځېدلي شوي دي که څه هم تر پیښې وروسته د ښار په ځینو برخو کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي خو تر اوسه لا په دې باب څه معلومات نه دي ورکول شوي.
بله دوستانو د زموږ د همکار صادق رښتینی څرګندونې مو اورېدلی چې په کندهار کې د پیښې په اړه جزئیات راکول. د کندهار ښار وضعیت تر دې پیښې وروسته څرنګه دی؟ احمد شیبر د کندهار له سیمه ییز خبریال عبدالواسی حتیال سره مرکه کړې او لومړی د ښار د امنیتي وضعیت حال اخیستی. ښاغلی حتیال وویل
امنیتي وضعیت ښار ته په کتو سره یا پیښې ته په کتو سره نشه مرغب وایم چې په ښار کې امنیتي حالت د پخوا په څیر دی. خلک هغونده ویرونکي نه دي لکه څنګه چې څوک د لیرې ځای څخه ورته ګوري، د لیرې هیوادونو څخه ورته ګوري، د نورو ولایاتو څخه ورته ګوري. وضعیت په نورمال حالت کې دی، ښه دی.
اچل صاحب د امنیت په برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، څرنګه خلک هم له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي؟ د مرسته کړې ده چې امنیت ډاډمن یاو که نه کوم ځواکونه چې په شار کې ځای په ځای دي هغوی په خپل امنیت ساتلی؟
دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې یوازې دوې ورځې د 1999 کال ټول ټاکنو ته د ولس پارلمان لپاره چې د ملي شورا لپاره چې د هېواد په کچه باندې ټاکنې روانې دي په داسې استراري حالت کې دا پیښه رامنځته کېږي. نو په ښار کې نن سهار له سهاره څخه له امنیتي وضعیت بل ډول و. غټې لارې، شاهي لارې چې ښار ته راتلې د غټو موټرانو پر مخ باندې هغه بندې شوي وي. په ښار کې هغه لارې و کوڅې چې هغه د ولایت پر مقر باندې ور سرې وي یا پر ورغلې وي هغه لارې هم تقریبا بندې وي. امنیتي مسؤولین هلته راوتلي وه. د ښار په ټولو جادو کې پر ټولو سړکونو باندې موږ د ملي امنیت نفر وینو، موږ په خپله ښاري پولیس وینو، موږ بېلابېل امنیتي ارګانونه چې په دغو برخو کې کار کوي هغه وینو. زه اوس د پتن د کندهار ښار په کابل بازار کې یم. کابل بازار د کندهار ښار تقریبا هغه زړه دی، هغه دوهمه ناحیه ده، درېیمه ناحیه د نو دلته چې زه شاوخوا ګورم خلک په خپلو کې سره لګیا دي چې دغسې یوه پیښه د کندهار په کچه رامنځته شوې ده، خو امنیتي وضعیت له ښه مرغه تر اوسه څوک نه دي اندېښمن کوي.
دغه نن ورځ د کندهار په واټونو کې چې کوم ځواکونه ځای په ځای دي، په دوی کې نوي کسان تر سترګو کېږي او که نه هغه عادي پخواني خلک دي؟
نه، مثلا کندهار ښار اوولس حوزې دي، اتلس حوزې دي. کندهار ښار اوولس ناحیه، اتلس ناحیه دي. دلته د هرې حوزې پولیس د خپلې په خپله سیمه کې په تلاشۍ باندې بوختې د نورو وختونو په څېر. یوازې په امنیتي برخه کې دغه یو شی بدلون راوستلی. کله چې ټاکنې ترسره کېږي نو یو ورځ دوی تر مخ امنیتي تدابیر نیول کېږي، امنیتي ګامونه اوچتېږي، پورته کېږي. په دغه سبا باندې موږ وینو چې د ښار په واټونو کې د نور کله په څېر امنیتي ځواکونه هغه که د ملي امنیتي هغه که د امنیتي پولیسو یې هغه د نورو ورځو په څېر زیات سترګو کېږي.
دوستانو د کندهار حالات خو مو واورېدل، اوس ورځو کابل ته. لږ چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې په کندهار کې دا پیښه داسې مهال وسوله چې یوه مهمه امنیتي غونډه روانه وه چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ورغلی و. دا چې افغانستان مهم چارواکي او دغه راز ناټو ځواکونه په دې اړه څه وایي او هلته څه مسلې روانې دي، ورځو د کابل سټوډیو ته. زموږ همکار اجمل تورمان را سره د ټلیفون پر کرښه دی، هغه به د حالات راته وای. تورمان صاحب، خبرونه ته شرغ لې تاسو راته په دې اړه جزئیات راکړئ چې هلته چارواکي د دې پیښې په اړه څه وایي.
بلې فریبا جانې، د دغه پیښې په اړه موږ وغوښتل چې د کابل کې د بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وزیر ویس احمد برمک که څه هم دغه پیغه تایید کړه، خو د ډیر جزئیات ورنه کړل او ویل چې ډیر جزئیات له ده سره نشته. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي برمک خبرې هم واورو.
تیم امنیتی که باید داخل شود اونجا یک تعداد همکارای بین‌المللی هم هستند، اما برای ما هم طور گفته شد قماندان امنیت والی صاحب است و رئیس امنیت است، سه نفر همکار دیگه هم هستند از امنیت مجلس هم خبر است.
هڅه مو کړی چې په دې برخه کې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناغوت ماموریت د ملاتړ ځواکونو یو ویان ګراند مینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د دوی یو دوه سرتیري ټپیان شوي دي، خو جنرال میلر خوندي دی.
There was a situation at the Kandahar Palace today.
They were in Kandahar ki chkuma pekha shwi dwa amrikai sartiri de Kandahar pekha ki tapyan shwi di kho General Miller na de zakhmi shwi aw khwandi de. They were che amla kaun ke padaga pekha ki wajal shwi de.
The attacker is dead. That's all the information we're releasing right now.
Fir bajan de daga pekha padasi hal ki kigi che yow rastir de mak ke 13 ras pa Helmand ki de wulas mashray د ولسیزګل لپاره یو مهم کاندید جبار قهرمان هم د مخالفین لخوا او وژل شو، او دا په داسې حال کې چې د راتلونکي شنبه په ورځ د میزان په 28مه نیټه ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسیزګل انتخابات ترسره شي، او امنیتي ځواکونه په وار وار ټینګار کړی دی چې دغه انتخابات لپاره سر له یوې ونه مخکې امنیتي ټینګ تدابیر نیول شوی دی. بله،
تاسو نو د زموږ همکار اجمل تورمن راپور موارده چې په کابل کې د امنیتی چارواکو او امنیتی مسولینو او دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د څرګندونو په اړه مشته جزئیات راکول. لکه چې تاسو مخکې خبرونه کې واورېدل، یو ځل بیا یادونه کوم چې د یوې سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کندهار د والی ساتونکو په جلسه کې پر خلکو ټوپک راوګرځول او وی وشتل. وسلوالو طالبانو د یو ځوان هلک خبر کړی دی چې په دوی جامعه غوستې دی او ادای کړی چې په کندهار کې د والی پر دفتر په برید کې دوی دزی کړی دی. په دې غونډه کې افغان چارواکو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو پر خبریالانو ته په واسطول سوي پیغام کې د حمله مسولیت اخیستی دی او ویلي دی چې هدف یې جنرال عبدالرزاق قتکزی او سکاټ میلر وو. خو لکه چې مخکې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان څرګندونې مو اوریدلې، سکاټ میلر روغ دی او یوازې دوه امریکایي ساتونکي په دې پیښه کې ژوبل دي. د کندهار امنیت قماندان جنرال عبدالرزاق په 1950 کال کې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې وزېږېد. د دې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په 2002 کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سو. په کندهار کې خلکو د ته د رئیس خطاب کوه. جنرال عبدالرزاق له نن نږدې 2 کال د مخه د کندهار امنیت قماندان وټاکل سو. پر جنرال عبدالرزاق تر دې مخکې څو ځله بریدونه سوي دي، خو د روان کال د فبروري په میاشت کې هم یو راپور خپور سوی چې پر ده د برید هڅه شنډه سوه. له 2013 کال وروسته دا څلورم ځل دی چې پر جنرال عبدالرزاق د تورستي بریت هڅه کیږي. خو له مخکینیو دریو بریدونو سلامت پاتې سوی وو او نن د ولایت په مقام کې د حمله پر مهال ووژل سو. ام د اوس سره سره د ټلیفون پرکش د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د ټلیفون پرکش دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرق لی ستاسو څخه غوړم په دې اړه وپوښتم چې جنرال رازق یو لږ کسانو څخه وو چې په تیرو اوو کلونو کې د وطوانیت په کندهار کې نسبی امنیت ټینګ کړی، اوس چې رازق ووژل سو داسې پېښه رامنځته سوله، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امنیتي وضعیت کې به څه بدلون راسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون د شک ته جنرال رازق یو پیاوړی او په وطن مین شخص وو. د شهید کړی سو، خدای دې شهادت قبول کی او د افغانستان ولس به هیڅ کله جنرال رازق هیر نه کی. جنرال رازق داسې سړی و چې په و کلو کې وکولای شو د قندهار په هغسې لویه سیمه کې په ډېر سختو مشکلاتو کې د خلکو امنیت تامین کړي او په قندهار کې ډېر ښه امنیت و. بدون د شکه چې د وژنه به د قندهار په امنیت باندې بد تاثیرات ولري. زه هیله مند یم چې د رازق غوندې بیا یو پیاوړی ځوان پیدا شي او د قندهار امنیت تامین کړي. بیا زه یو وار په ټول افغانستان باندې غږ کوم چې دغه وژنې چې د افغانستان قهرمانان د افغانستان پیاوړي ځوانان که څه په هغه خوا دي که څه په دې خوا دي چې دا وژل کېږي دا ټول د افغانستان ضایع ده، د افغانستان دپاره ضایع ده. که د طالبانو کې هم داسې پیاوړي ځوانان وژل کېږي دا هم ضایع ده د افغانستان دپاره، او که په حکومت خوا کې وژل کېږي دا ټوله ضایع ده د افغانستان ولس دپاره او د افغانستان خلکو دپاره. زه هیله مند یم چې دا جګړه پای ټکی ته ورسیږي او د افغانستان ولس دغه درد کې چې دا جګړه زموږ په ګټه نه ده، دا جګړه څوک نشي ګټلی، دا جګړه نه طالبان ګټلی شي، نه د حکومت ګټلی شي او نه امریکایان ګټلی شي. راځئ دغه تکړه پیاوړي ځوانان زموږ شهیدان کړي.
بله مجاهد صاحب، یو پوښتنه غواړم دلته دا وکم، لکه چې تاسو هم خبر یاست او ټول خلک خبر دي چې تر دې پیښې یعنی د یوې ورځې په واټن کې چې پرون سي په هلمند ولایت کې یو بل همداسې پیاوړی کس چې ولسي جرګې ته نوماند و عبدالجبار قهرمان په یوې پیښه کې ووژل سو، دا او نننۍ پیښه همداسې مال سوې ده چې انتخاباتو ته فقط یوه ورځ بله پاته ده، د شنبې په ورځ موږ انتخابات لرو. دغه ډول وژنې دغه ډول پیښې څونه کولای شي چې د انتخاباتو پر بهیر باندې منفي اغیز ولري؟
بدون شک دا ډېر منفي اثر لري او دا د افغانستان دښمنان د بهرنۍ کړۍ د استخباراتي کړۍ د سیمې استخباراتي کړۍ او داسې د نور هغه مزدور کسان چې دي په دې وژنو کې لاس لري. واقعا جبار قهرمان هم یو پیاوړی شخصیت و د افغانستان او هغه د افغانستان مانی بیان سړی و، افغانستان ته ګران و، هغه د پاکستان او د ایران او د نورو بهرنیانو حتی د امریکایانو په ضد خبرې کولې او وژنه د ټول هلمند ټول افغانستان خواشینی دی او د جنرال رازق هم همداسې دا به ډېر بد اثر وکړي، ډېر امنیت افغانستان او داسې نور پیاوړي ځوانان به پیدا نه شي چې دوی په رسنیو کې دوی په عامو مجالسو کې د پاکستان ایران یا د نورو د افغانستان دښمنانو په ضد خبرې وکړي. بنان دا منفي تاثیرات لري خامخا. زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول داسې قهرمانان لري، ډېر داسې کسان به پیدا شي چې جبار قهرمان ځای ناست دی، اما دا یوه ضایعه ده د افغانستان د ولس لپاره. خدای دوی شهادتونه قبول کړي او خدای نو د افغانستان جنگ جګړه ورکه کړي او خدای د افغانستان ولس اتحاد اتفاق روري ورته نصیب کړي.
بله مجاهد صاحب، او یو وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې همزمانه د دغو انتخاباتو سره یاد دې کومو پیښو چې کیږي هلته د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، مذاکرات روان دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې وروستۍ ورځو کې راغی او د سولې خبرې ډېرې تودې دي، داسې خوشبینیانې هم پیدا شوې وي چې ګواکې طالبانو سره به یو روغې ته ورسیږي چې وکولای سي د افغان حکومت سره دوی د سولې پر میز کښېني او مذاکراتو ته حاضر سي. او د دې پیښې چې نن سوې ده په کندهار کې، د دې پیښې مسؤلیت بیا بیرته طالبانو اخیستی دی، دا څه معنا لرلی سي؟ آیا واقعا دا د دې سولې خبرو یو برعکس انځور نه ورکوي؟
متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه طالبان چې په وطن مین خلک دي د افغانستان وګړي ځان بولي او د افغانستان خلکو ته ژمن دي، د افغانستان هیواد ته ژمن دي. دی کومه وخت چې د سولې خبرې را نږدې شي دغه سي وژنې په دواړو خواو کېږي، حتی طالبان بمبار کېږي، د طالبانو مشران وژل کېږي یا طالبانو د خوا نمونه راځي چې د افغانستان په حکومت کې دننه بعضې مطرح سری وژنې، ځکه نه غواړي په افغانستان کې د استخباراتي کړۍ او د افغانستان دښمنان چې په افغانستان کې سلحه راسي. دا یو سازماندهي سوی عمل دی چې همیشه د سولې خبرې چې نږدې شي خلک چې سولې ته نږدې شي طالبان او حکومت سره نږدې شي بالاخره یا د حکومت د خوا بمباردونه سازماندي شي غلط بمباردونه هلته د طالبانو مشران په نښه شي او یا د طالبانو د خوا داسې کسان په نښه شي چې هغه مطرح سیري چې دا صلحه برهم ووي. بیا هم زه هیله مند یم بغیر د صلحې بغیر د ورورۍ بغیر د اتفاق او اتحاد افغانستان لاره نه ده. افغانستان کې هر ورځ 200-300 ځوانان وژل کېږي، دا ټول افغانان دي که طالبانو کې وژل کېږي او که په حکومت کې وژل کېږي. زما هیله دا ده چې د افغانان باید سر خلاص شي. دا 40 کاله جنګ جګړه موږ هر ورځ وژل کېږو، هر ورځ افغانان در بدر کېږي. که د امریکایانو په ضد جګړه ده نو په ټولو 2 میاشتو کې 2 امریکایان وژل شوي دي، 10,000 افغانان نه زیات وژل شوي. دا جګړه نه امریکایان ګټي، نه حکومت ګټي او نه طالبان. راځئ صلح وکړو. دغه هره ورځ پېښې دا د افغانستان د خلکو په ضد دي او د افغانستان خلک به د دې نه زیات نور هم ناورین لوی لاړ شي که دوی اتفاق او اتحاد وکړي.
بلې، د سیاسي چارو کارپو محمد ګل مجاهد صاحب، ډېر زیات مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپېژندل سي قانوني سزا به ورکړل سي. ښاغلی غنی نن مازدیګر په یوه ویډیوي پیغام کې ویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداراز له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نوماندۍ رایه ورکړي. په دې اړه اکرم الله اکرم راپور کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسیونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي.
بلې، تاسو د شغلې شفنی خبرې مو واورېدلې. بل خو د روزګان خلک وایي چې طالبان په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه نیسي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلکو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو سره نن د لیرې پرتو سیمو خلک د دولتي تر ولکې لاندې سیمو ته نه پرېږدي او د ترینکوټ ښار چارچاپېره ټولې لارې تړلې دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور کوي.
د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نن سهار راهیسې د ترینکوټ ښار چار چاپېره ټولې لارې تړلې او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته داخل سي او یا هم د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ سي. دی وایي چې طالبانو ځکه د خلکو مخه نیولې چې بیا په ټاکنو کې ګډون کوي.
زه شمس الله د ښار نو یم. بان خو نه دغسې دي چې دوه کسه طالبان د ګرماو پر بند باندې ولاړ دي، بسته ولسې ګرځولې دي. دوه کسه طالبان دي، بسته ټوله ولسې د پرونو د بلې ورځې راهیسې ګرځول دي. شته ټاکنې یا رایه ورکوي یا بله ورکوي، نه څوک نه شخصي راپرېږدي نه ملکي راپرېږدي، یو نه پرېږدي.
نوم یې عبدالرب دی. بالکل، د سهار راهیسې لاره بنده ده ځکه چې مټران موږ دوکان د اډې په ساحه کې دی. مټران د روشان د لکه مټران د روزه پورې نه دي راغلي ځکه چې وای لاره بنده ده. یته نه پرېږدي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي نو لارې بندې دي.
دا د خانکې لارې وای تړلې ده او هغه د کښې خوا لارې تړلې ده. واجوره د اکلنګې لار په دې تړلې دي چې وای رایه ورنکي په دغه خاطر تړلې
ده. امنیت بیتلام اصلي وسدونکي د ګرماو طالبان خو خلک ګرځي او آی ټي او کنجد والا ته رایه ورکوي. د ټولو سیمو لارې تړلې دي. کومه لار
دغه خلک وایي په ټاکنو کې ګډون د دوی قانوني حق دی او باید طالبان یې مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې وسله والو طالبانو ګواښ کړی و چې ټاکنې به ګډې وډې کړي او خلکو ته به پکښې کې د ګډون اجازه ورنه کړي. خلک له دولته غوښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره دې امنیتي تدابیر سخت کړي څو په ډاډه زړه پکښې کې ګډون وکړي.
ټینګ امنیت ونیسي چې پټاو یا مسلمان ورور زموږ مسلمانانو ټول ورونه چې یوه دانه زخمي دا قدر زخم پر پیدا نه شي باید رایه په ښه توګه ورکړي.
په ورته وخت کې امنیتي مسولین بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال محمد معروف احمدزی:
بیا هم تاسو ته ډاډ ورکوم دغه پروسه په ډېر منظم شکل سره انشاءالله سرته رسیږي او دا پروسه سل په سله تدابیر امنیتي مو نیولی ده. ټول دفاعي او امنیتي ارګانونه سره هماهنګي لرو همغږي لرو.
د وسله والو طالبانو ویان کاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته ومنل چې یادې لارې دوی تړلې او په خبره یې چې خلکو ته به اجازه ورنه کړي چې په یادو ټاکنو کې ګډون وکړي. د خلکو بله غوښتنه دا وه چې خلک دې هغه چا ته رایه ورکړي کوم څوک چې وړ کس وي او وړتیا لري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر اوسه پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. کومو زموږ خبرونه د نن ورځې خبرونه نوي اوریدلی کولای سي ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي. اول ته هم د خبرونه په تکرار ډول واوري پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام پښتو خبری مجله هم دومره و. درې مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي. زرغونه جانې شرغلې
تشکر از شما فریبا جان و سلام به شما شنونده های